سلامونه ستړي مسې وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په دوهمه غړي کې موږ هر کلی عبدالحی کاکړ هر کلی کوم هیله د روغ جوړ او خوشاله اس په دې غړي کې باول نیمای کې ریپورتونه او په دوهمه کې به اونیز خبرونه حجروي او د سر ریپورتوم دا چې د پاکستان ناکه د تحریک طالبان په پاکستان کې د حملو او خبره کړې ده او د دې ترڅنګ به د پاکستان تحریک انصاف لخوا ځخه د اسمبلی ځخه د استفادانو ریپورت او نور ریپورټونه هم وي خو په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټک کې ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته په پاکستان کې د بریدونو حکم کړی. د پاکستان تحریک انصاف چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې حکومتونه لري د دواړو صوبو د اسمبلی ماتولو پریکړه کړې. د ایران د پارلمان سخت دریځ غړو هغو مظاهرېچانو ته د سختو سزاګانو ورکولو پلان وړاندې کړی چې د دوی په وینا له بهرنیو دښمن هیوادونو سره همکاري کوي. او سم د خبرونو تفصیل. ناکالونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته په پاکستان کې د بریدونو حکم کړی. د ډلې پرون رسنیو ته په استولي بیان کې چې مشال ډلو ته هم ترلاسه سوی د بریدونو کولو وجه دا شولې چې په ادایه د پاکستان فوج په لکه مروت او نورو سیمو کې د دې ډلې د غړو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال ډلو د حکومتي غبرګون معلومولو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف ته ټلیفون وکړ او پر واتس اپ یې ورته غږیز پیغام پرېښود خو هغه د دې رپورټ تر خپرېدو پوری جواب را نکړ. البته نوموړي تیرونی مشال ریډیو ته ویل ول چې له تریک طالبان سره ډزبندي پر ځای ده. محمد علي سیف له طالبان سره په مذاکراتو کې د حکومتي ډلې مشري کوي. د حکومت او طالبان ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې په کابل کې د افغان طالبان په مزګړیتوب د خبرو اترو څو پړاوونه سوي چې له تیرې سمودې راهیسي په ټپه درېدلي. تر دې وړاندې د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې د طالبانو تر نامعلومو مودې پورې اوربند اعلان کړی و خو پر دې سربېره دواړو غاړو پر یو بل حملو ته دوام ورکړی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو مملکتي ریاستي وزیر نن افغانستان ته ولاړ سي خو اوس تازه رپورټونه دادي چې هغه روانه شوی ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي له هیرنا رباني کر سره په یو ورځني سفر کې یو پلاوی هم ملګري چې هلته به له افغان طالبان سره پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي تعلیمي پانګونې او لسی چارو خبرې اترې کوي. په بیان کې راغلي چې دواړو خواوې پر سیمه ییزو امنیتي چارو هم غږیږي. د طالبان حکومت لا هم د نړۍ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پاکستان هغه هیواد دی چې په وار وار پر نړیوالو د طالبانو په رسمیت د پیژندلو غږ کوي. د طالبانو په واکمنۍ کې د دواړو هیوادونو اړیکې نسبتا ښې شوي خو د دواړو غاړو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کیږي چې له کبله د تورخم چمن او خرلڅوی پر لارو تګ راتګ اغېزمن شوی او پر وروستۍ کې خو د چمن او خرلڅوی لاره تر یو شمېر ورځو پورې تړلې وه. پاکستان تحریک انصاف چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې حکومتونه لري د دواړو صوبو د اسمبلیو د ماتولو پریکړه کړې. د ګوند یو مخکښ فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې دا فیصله د تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ د ګوند د مهمو مشرانو په غونډه کې شوې ده.
د خیبر پښتونخوا او پنجاب د دواړو اسمبلیانو د تحلیل کولو منظوري ورکړل شوې ده. د جمعې په ورځ د پنجاب د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د خالی په ورځ د پښتونخوا د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د دې دواړو اجلاسونو وروسته به دواړه اسمبلی تحلیل کولی شي.
تحریک انصاف دا پریکړه د ګوند مشر عمران خان د هغه اعلان په رڼا کې کړې چې نوموړي د نومبر په 16 نیټه په راولپنډي کې د جلسې پر مهال کړی و. هغه ویلي ول چې غړي به یې له اسمبلیو استعفاګانې ورکوي. عمران خان دا اقدام د دې لپاره پورته کړی چې د شهبا شریف په مشرۍ د پاکستان پر مرکزي حکومت فشار راوړي چې زر تر زره ټول ټاکنې وکړي. خو واکمن ګوندونه د تحریک انصاف تر وخت لمخه د انتخاباتو د غوښتنه په وار وار رد کړې ده. د طالبان حکومت وايي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو د تیرېدو لارې هر میاشت لسکونه میلیون افغانۍ ګټلې دي. د طالبان په حکومت کې د اطلاعاتو او رسنیو د څانګې سرپرست مشر انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر لیکلي چې د متحده عرب اماراتو له گاګ نومې شرکت سره د یو تړون ترلاسه کېدو وروسته د هېواد له فضايي حدود یا هوایي حریم څخه اوس تقریبا سلګونه الوتنې تیریږي او حکومت له هرې الوتنې 16,000 افغانۍ ترلاسه کوي چې د میاشتې نږدې 180 میلیون افغانۍ ترسیږي. د افغانستان د هوایي حریم له لارې د تیر کال د مالي ګټو کره حساب نشته خو د ملکي هوایي چلن ادارې د پروسس کال ګټه څه د باندې 15 اربه افغانۍ یاده کړې وه. د طالبان حکومت داسې مهال له بېلابېلو مالي سرچینو د عایداتو د لوړېدو خبره کوي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د سږ کال په اپریل کې نړیوال بانک وویل چې د افغانانو د سړي سر آمدن د پام وړ کم شوی دی. او رسې خبر دا چې د ایران د پارلمان سخت دریځ غړو هغو مظاهرچیانو ته د سختو سزاګانو ورکولو پلان وړاندې کړی چې د دوی په وینا له بهرنیو دښمن هیوادونو سره همکاري کوي. د پلان له مخې د ټولنیزو رسنیو په ګډون له هرې غربي ادارې او رسنۍ سره هر ډول رابطه به د مځکې پر سر د فساد تر عنوان لاندې همکاري او جرم ګڼل کېږي. دغه تور دی چې سزا یې مرګ ده او اکثر وخت د ایراني حکومت د پرزولو او جاسوسي په ډول قضیو کې پوره کېږي. د سپتمبر په 14 نیټه د 2 کلنې مهسا امینی ته ناسم حجاب په تور د پولیسو په حراست کې مړینې په زرګونو ایرانیان سړکونو راوتو ته وهڅول چې دوی د نورو ازادۍ او د ښځو د حقوقو غوښتنه کوي. دغه مظاهرې د 1999 کال تر انقلاب وروسته د ایران د اسلامي حکومت لپاره تر ټولو لوی ګواښ پیښ کړی دی. د خبرونو پای تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د پایل ریپورت ته براسو هغه دا چې ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې دننه د حملو اعلان کړی دی. د ډلې د رسنیو ته پرون یو بیان استولی دی چې مشال ریډیو ته هم ترلاسه شوی دی. دوی دا ادعا کوي چې دا ځکه د حمله پیلوي چې په ادایه د پاکستان فوج په لکمروت او نورو سیمو کې د ډلې د غړو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه اورو.
پاکستانی طالبانو چې کوم بیان یې خبره کړې ده په هغه کې هغه په دې رستو کې چې کوم د لکمروت کې په دوی باندې حمله شوې دي نو هغه ته دا ذکر کړی دی او بیا دا ویل دي چې دا دعوی کړی دی چې پاکستانی حکومت او پاکستانی ادارې نه غواړي چې کوم دي سره د خبرو پروسه هغه پرمخ لاړ شي. نو دوی هم د دوی خپل جنګیالو ته خپل کسانو ته دا ویل دي چې په کوم ځای کې د دوی رسایي وي کوم ځای کې موجودیت وي نو دوی د خپل حمله جاری کړي. نو دې معنی زما په نظر باندې هم دا ده چې کوم یو اوربان دوی اعلان کړی وو دزبندی په جون باورنه نه ته په کراچي جرګه تلوا د خیبر پختونخوا نه کابل ته. نو اسې خون بیا حمله د سپتمبر نه دی شروع کړی وی لیکن دا یو رسمي بیان ده. نو د شیخ کاری چې هغه اوربان کوم وو هغه دزبندی کوم وا هغه اوس پای ته رسیدلی ده او دوی خپل هغه زوړ حالت ته دې بیان نه پس زمانه زردار چې دې خپل غزور حالت تللی دي.
شدی کې طاهر خان چې په اول به د حکومت د رضوا خلو بیا به د دې ارزښت تراسو د پاکستان حکومت په دې اړه باندې د طالبانو د تازه بیان ته څه خبرګون شو ولې دي
حکومت ګوره په دې موضوعاتو باندې په دې خپل تازه بیان نه هو د ټي ټي پی چې راغلي دي په دې باندې غوښتنه دی ویلې. البته چې کوم د پښتنو چې کوم جرګزي قبایلی مشران هم پکې وي ځینې سیاسي مشران هم پکې وي داغه چې کوم رابطه کار دی بیرست صاحب د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی معاون خصوصي هم دی نو هغه اکثر دغه رنګ بیانونه چې راځي نو هغه هم دا خبره کوي چې دوی کوشش کوي چې خبرې بیا بحال
شي. طاهر خان صاحب په جون کې نامعلوم مدې پورې دغه اوربند قبایلی مشران سره د طالبان تر خبرو اترو وروسته غځېدلی وو خو بیا په سپتمبر کې بیا دغه حمله شروع شوې طالبانو کړې وي او د ډېرو ذمہواري منلې ده لکه د لکمروت ذکر یې کړی دی. په لکمروت کې دوی پولیس وژلي دي او نور هم واقع کړي دي. نو که اس هم د حمله روانې وي نو بیا د طالبانو د پروند اعلان ته بیا ولې څه ورکړل سي کنه
د دې نه مخکې چې طالبانو بیان ورکاو ټي ټي پی بیان ورکاو د خپل ځنې حمله پاړه باندې ناغي په کې اکثر خبره کوله چې دې په دفاع کې دا کار کړی دي. داسې خبره به کوله چې ځان ته به موږ فایر بندي به ډز بندي به هم رسمي دا غي د ختمولو اعلان نکو هغه عملاً خو تقریبا ختمه وه ځکه چې حمله شروع شوې او د جون چې کله فایر بندي شوی او ډز بندي شوی نو بیا تر ډیره حده ته تشدد پیښې کمې شوې وې لیکن تیر ورځ خو د دفاع ذکر هم استعمال کړی دی خو لیکن بیا هغه یو او بل دا بیانیه د دوی چې کوم یو خپل ټي ټي بي او نظام جوړ کړی دی لکه په خو چې افغان طالبانو جوړو چې دا وزیران دي او دا گورنران دي والیان له مختلفو سیمونو دي د خپل دیو ته دفاع وزیر وي دغه خو دا بیانیه بیان خور شو. نو په هغه کې په اول ځل باندې دي دا ویل چې په ټول ملک تاسو حمله شروع کړي یعنی هغه دفاع ور خبر پکې شاله راځي دی او مخکې دلیل پیښو نو د سرکاري چې هغه نه خبرو پرمختګ وکړو او د دوی بچ کومه توقع ونه لیکن هغه هم نه پوره شوی. ول د پاکستان حکومت څخه ته ګورم په دې موضوع باندې بالکل نس خبره کیږي ناس مخامخ ټي ټي پی خپل بیان کې وای
خاوزدي کی تر خاصه د تیری کې طالبان پاکستان مشران چې دی هغه په کابل کې دی او د پاکستان څومره مذاکرات ډلې دی هغه هم کابل ته دی او د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلال بوټو زرداریم دا موضوع راپورته کړی و او بلکې شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو ته وینا کوله په هغه کې هم دا ویلو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي. نو د دې ټولو خبرو په تناظر کې د پاکستان د بهرنی چارو چې کومه د مملکتي وزیره ده هینا ربانی کر دا اعلان شوی دی چې هغه به نن کابل ته ځي. نو د دې تفصیل څه دی یعنی نن کابل ته ځي او په دې کې مهم کوم خبرو باندې خبرې کوي؟
ګوره یو خو یو بیان دی د بهرنی چارو وزارت د خارجه وزارت نو پاره کې خو هغه عمومي چې کوم خبرې کیږي اول دا چې یو ورځنی سفر دی او د بیانیې کې افغان پوری حکومت یاد شوی دی شخصي سره به خبرې کیږي او دواړه خیزا تعلقات یاد کړی دي تعلیم تجارت سرمایه کاری یاد کړل په دې خبره کیږي بیا سیمه کې اتصال د پروجیکټونه د پروژې چې دي منسوبې چې دي دغه خبره خلکو تک راته خبره کړې سیمه امنیت خبره کړې ده او بیا وایي چې پاکستان څنګه د افغانستان نږدې ګاونډي دي نو افغان ولس سره خواخوږي او دغې به یو والی به او د انساني بحران کمولو کې دغه هغه رسمي بیان
دا د مشاهدو خبريال طاهر خان سي حال را کولې خو تازه حال دا دی چې هینا رباني کار لخپل پلاوي سره له اسلام آباد کابل ته روانه شوی ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوسم یو بل رپورٹ ترازو پرون په لاهور کې تریک انصاف مشرانو یو غونډه کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا په جاب اسمبلی د ماتولو فیصله کړې. د غونډې مقصد د غونډې مشر عمران خان هغه اعلان تاییدولو چې هغه د نومبر 15 نیټه پر اورپنډي کې د جلسې پر مهال کړی وو. نو موږ ویل چې له سلام مشر وروسته به د تریک انصاف غړي له اسمبلی استعفا غانې ورکوي. د پرونې غونډې په اړه د غونډې مخکښ فواد چودري په لاهور کې خبرالانه تول چې عمران خان به د دواړو صوبو له پارلماني پارټي سره تر مشورې وروسته د اسمبلی ماتولو اعلان کوي. د تحریک انصاف مشر دا اقدام د خپل هغې غوښتنې په ملاتړ کې پورته کوي چې په دې هیواد کې زر تر زر عام انتخابات وشي او د دې غوښتنه واکمن ګوندونو رد کړې ده. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د ټولو اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو د عمران خان د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لوړپوړو سیاستوالو هم تیر ورځ د دغه پریکړې منظوري ورکړې ده. فواد چودري زیاته کړه چې په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې به د دې وروسته د هغه صوبو د پارټۍ د پارلماني مشرانو سره تر مشاورت وروسته په دې فیصله نور عمل کیږي.
دونو صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا او پنجاب د دوړو اسمبلیانو د تحلیل کولو منظوری ورکړل شوې ده. نن د عمران خان د محمود خان سره ملاقات شوې ده او سبا د چودري پرویز الهی سره ملاقات کوي. د جمعې پر ورځ د پنجاب د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د خالی پر ورځ د پختونخوا د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د دې دوړو اجلاسونو وروسته به دوړو اسمبلی تحلیل کولای شي. قسم اوس فواد چودري د اسمبلیانو د ماتولو خبره کړې ده خو د نومبر په 16 نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو خبره کړې وه. په روان سیاسي صورتحال په مرکز کې د حکمران اتحادي ګوندونو او په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د حزب اختلاف د ګوندونو د سیاستوالو سلا مشورې هم دوام لري او دوی هڅه کوي چې د اسمبلیانو د ممکنه تحلیل مخه په دواړو صوبو کې د عدم اعتماد دلاري ونیسي. په دغه اړه د نومبر په 23 نیټه په مرکز کې په اتحادي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
مرکزی پی ڈی ایم چې سم مشاورت کوي داغه لاندې به ان شاء الله هغه جوړو حکمت عملی به جوړو دی اوس د استعفا ورکولو اعلان د فرار اعلان کړی دی. موږ به ان شاء الله ولزیز کوشش بدا کوو هر ممکن چې د اسمبلی ماته دونه بچي.
دا چې د استعفاګانو ورکولو په صورت کې د الیکشن کمیشن قانون څه دی په دغه اړه مې په پښتونخوا صوبه کې د الیکشن کمیشن د ویان سهیل احمد نه پښتنه وکړه. نو په ځواب کې هغه وویل چې د قانون تر مخه په خالی شویو څوکو زمینی انتخابات ترسره کیږي.
په 60 ډیز کې دنه دنه پاغه باندې زمینی انتخابات کې دي شي، مطلب تا دغه یو عام روټین کې کوم د چا د استفاده وجنه، د چا د وفات د وجنه، یا د ډیسکوالیفیکیشن د وجنه چې کوم قانون دی لکه کوم ایکټ کې کوم نه دی، هغه پرویژن هم دا دی چې په 60 ورځو کې به دنه دنه د الیکشن په پریوانی کې کی زمینی انتخابات پکې.
په عین حال کې پر روان سیاسي حالاتو 13 ورځ د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر لخوا یو بیان هم خپور شوی، او په دغه بیان کې ویل شوی دی چې هم په یو کال کې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د دواړو صوبایي اسمبلیانو لپاره زمینی انتخابات کول او بیا ټول عام انتخابات کول به یو ګران کار وي، ولی بیا هم دوی به خپل آئینی ذمہواری پوره کوي، او که دواړه صوبایي اسمبلیانې ماتیږي نو د پنجاب او خیبر پښتونخوا په 411 صوبایي حلقو د انتخاباتو لپاره هم دوی انتظامات کولی شي، خو په دې به 22 ارب روپۍ خرچه راځي. تر دې وړاندې په وفاق کې شامل حکمران ګوند سیاستوالو په بیا بیا ویلي دي چې عام انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي، او دوی به په دې لړ کې د عمران خان غوښتنه نه مني، او تر دې وړاندې چې په قومي اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کومو غړو لخوا استفاګانې ورکړې شوې وې، نو په هغه کې د منظور شویو 9 استفاګانو په متعلقه 8 حلقو زمینی انتخابات ترسره شوي وو چې پکې زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلې وې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
له پښتونخوا ملي عوامي پارټي استلسیبي ځینې مشران تور پوری کوي چې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د طالبانو په اړه بیانیه یا تګلاره بدل کړې ده، او دوی مخالفت کوي، نو ځکه له ګوند استلسیبي دي. خو د پښتونخوا ملي پارټي د ګوند سینیر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم زیارتوال دا تور ردوي او وایي چې ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، البته د هدف ترلاسه کولو په تدبیر کې بدلون راتلی سي. د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي څو ورځې وړاندې د ګوند یو شمېر مهم مشران د تنظیمي نظم ضب څخه د سرغړونې په تور له ګونده ایستلي ول. په دې اړه نور حال له منور شاه اورو.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیری وایي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه یوازې هغه مشران وستل شوي چې د ګوند د مشر محمود خان اڅکزي لخوا په بیانیه کې د بدلون مخالفت یې کاوه. نصر الله زیری د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې تور پورې کړ چې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي به مخکې طالبانو ته د پاکستانی پوز پیداوار ویل، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا واکته لرسېدو وروسته یې موقف بدل کړ، او په دې لړ کې د ګوند د نور مشرانو سلام مشورو ته هم غوږ نه نیوه. زیری زیاتوي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو یو جمهوری یو د پښتون ولس د قومي اهدافو د پاره لتیرو نوی کالو راځي مبارزه کوي، او بیا په خاصه توګه افغانستان کې د همسایه ملکو چې کوم دي د مداخله روانو د دې په خلاف اوس وم اکتوبر په کوټه کې جلسه و، د وم اکتوبر د شهیدانو په اړه د کوترن چیرمن صاحب وینا پتا چې اورېدلې، او دلته د پی ټی پی په والا چې د دې شکرمه بندوي، او بیا د طالبان په حواله چې دا د افغانستان یو مارکا د پښتون یو مارکا قوت دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم زیارتوال د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور رد کړ، او وی ویل چې د محمود خان اڅکزي په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، خو په سیاسي مبارزه کې هدف ته د رسیدلو تدابیر له حالاتو سره بدلیږي.
په سیاست کې د وخت او زمان لحاظ مختلف تدبیرونه خلق کوي، البته ستراتیژیک هدف د شوریدل دا په سیاست کې ګا چې کوم وی غلط وي. تاسو څو تدبیری تور باندې زه یو تدبیر کوم، ته بل تدبیر کوي، بل مخسرې بل تدبیر کوي، دا موږ حق لرو چې یو منزل ته موږ روان یو، منزل ته د رسیدلو د وسایل لري او د ستړیا لري. پر دې خلک دنیا ژغیږي، موږ په والا به موږ غاو مجلس و راغلی بوای، سوې بوای جواب سوې بوای، دا د دې ځای پورې نه
زیارتوال. همداراز اویل چې په دې حق له نور تفصيلات بعد پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په دویمه نیټه په جلسه کې په ډاګه کړی. دا راز خبریال او شنونکی جلال نورزی بیا وایي چې دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د طالبانو تر موضوع محدوده نه ده، بلکې له ګوند وستر شوو مشرانو له ډیر وخت راهیسې د ګوند د تګلارو مخالفت کاوه، چې په نتیجه کې یې د ګوند مشرتابه له مشکلاتو سره مخ وو.
چې د بیا نواز شریف په پاکستان کې حکومت او د وزیر اعظم وو، نو په صوبه کې پښتونخوا ملي پارټي ګوند د نون لیگ سره اتحادي او په حکومت کې او په وفاق کې هم نون لیگ د حکومت حامی و، لیکن د محمود خان د نواز شریف سره ناستې په فیډرل ګورمنټ کې د صوبې چې کوم قیادت وو، یعنی دغه مخالفین دې د نون لیگ مخالفت کوي، یعنی بیانات ورکړل چې پنجابي استعمار او پنجاب بالادستي وغیرہ وغیرہ، نو دا د استنازات په دا جماعت کې روانو د ډېر وخت سره. او بیا محمود خان په دې حواله باندې یو بل نوې کدا کوي چې دا وخت موږ د پی ڈی ایم په تایید باندې په اتحاد کې یو، او زموږ خلک چې دي هغه په د پی ڈی ایم جماعت جمعیت الاسلام باندې تنقیدونه کوي.
جلال نورزی زیاتوی چې ټول سیاسي ګوندونه وخت په وخت د دغه ډول سختو فیصلو سره مخ کیږي، او هیله ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به هم له دې مشکلاتو په وتلو کې بریالي شي. د محمود خان اچکزی لخوا د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د استل شوو غړو شمیره 9 ده، چې مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبیدالله بابت پکې وار له مخه استل شوي وو. پاتې نور یې د نومبر په 26 و استل شو، چې پکې محمد عیسا روخان، یوسف خان کاکړ او نصرالله خان زیره هم شامل دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
او سم یو اقتصادی رپورٹ. دا پاکستان دا ونڈو بازار پروند شاوخوا 0.5 پوائنٹ یا درجے را پریوتیو، چې لامل په یو ورځ کې د ونڈو بازار په کاروبار کې 2% کم راغلی. د اقتصادي چارو پوهان د دې وجه د ملي بانک لخوا د سود په شر کې د زیاتوالي او د تحریک انصاف ګوند د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ممکنه ماتولو اعلان یادوي. نو دوی په خبره د ونډو بازار غورځېدل د هیواد پر اقتصاد ژور اثر کوي، چې له کبله ګرانی زیاته شي چې ورسره د ولس اقتصادي ستونزې هم زیاتې سي. په دغه له کراچي څخه د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج کارپوه او بروکر سلمان نقوی مشال ریډیو ته ویلي چې د نومبر په 18 ونډو بازار شاوخوا 2% کمېدو سره په 2.4 پوائنټونو بند شوی دی، او د بیا بیلو کمپنیانو د اربونو روپو شیر زیان شوی. دی وایي چې سهار موږ کتل چې د ونډو بازار کې 900 پوائنټونه غورځېدلي وو. نن د پاکستان د اقتصاد او د پانګوالو لپاره یو بله خراب ورځ وه. بیا ټول روز اسٹاک هم دغسې روانو، خو د کاروبار د ختمېدو په وخت کسه هم پوائنټونه سیوا شوي، خو په ټول روز کې 715 پوائنټونه کم شوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان ونډو بازار د کاروباري اونۍ په لومړي ورځ د غورځېدو لوی وجه د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک لخوا د سود شرح ناڅاپه سیوا کول، په ملک روان سیاسي بحران او پاکستان ته ورپېخي اقتصادي ستونزې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان پدیاړه مشال ریډیو ته وویل
سٹاک مارکیټ غورځېدو یو وجه خو د سٹیټ بینک چې کوم شرعي سود سیوا کړې دي، مخکې 15% او 16% کو. دویمه وجه دا سیاسي تور باندې عمران خان چې کوم اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا پنجاب اسمبلی نه د استعفا مستعفی کولو مستعفی کېدو، د دې په وجه باندې چې دی نو پولیټیکل انسرټینټی ښکاري.
په پاکستان کې سٹاک ایکسچینج په داسې حال کې غورځېدلې چې د جمعې پر ورځ د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د سود شرح 1% نور سیوا کړي، او د 45.4% ته رسولې ده. لدی وړاندې هم موجوده حکومت د جولای په میاشت کې د سود شرح 1.25% سیوا کړي او 45% ته رسولې وه. بلخوا د پاکستان مرکزی بینک د جمعې پر ورځ د سود شرح سیوا کولو په اړه ویلي وو چې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د سود شرح سیوا کړي ده. بلخوا په عین وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر سپتمبر پشپګشتما پراول پینډی کې د حکومت پزت لارون کې ویلی وو چې پریکړه کړی دا چې د ګون غړي باید د خیبر پختونخوا پنجاب سره له ټولو اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خبریال وکیل رحمان وایي چې حکومت ته د چین او سعودي عرب لخوا د نورو پیسو ورکولو خبرې لا عملي شوي نه دي، او بیا حکومت ته راتلونکي اونۍ کې قرض اخیستي یو ارب ډالر بیرته ورکول هم دي. اقتصادی چارو شنون کے خرم شہزاد وائی چکلا د سود شرا سیواشی نو کاروبار کون کی پانگوالو یا کمپنو تھا د بینکونو نا قرض اخیستل نور گران شی، نو د دې سره په هواد کې اقتصادي او د پانګونې هلې ځلې کمی شي. څوک په حالاتو باور نه لري او بیا اغیزې په عام ولس ته بیروزګاری او د ګرانۍ په صورت کې راځي. په داسې حال کې چې سټیټ بینک د جمعې پر ورځ ویلي چې پر روان مالی کال کې به د ګرانۍ شرحه 3% وي، خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې 19 ګرانۍ 3% ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې کله هم په ملک کې سیاسي اړې غړې وي، پانګوال پانګونې ته تیار نه وي. ملک د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ته اړتیا لري، خو د بد مرغه په پاکستان کې د ډیر وخت راهسي سیاسي بحران روان دي او ورځ تر بلې د عام ولس سره د هیواد لپاره اقتصادي ستونزې سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
او سم د رواني غړي وروستي رپورت هغه دا چې د پاکستان د ورسپانو د مالکانو سازمان اي پي ان اس پر مرکزی حکومت ځواک کړي چې پر سرکاري دفترونو چې د اخبارونو اخیستلو کوم بندیز لګولې هغه دې بیرته واخلي. حکومت دا فیصله څو ورځې لمخه کړې وه او وجه یې مالی ستونزې شولې وې، خو سازمان وایي چې دوی له مالي مشکلاتو سره په خپله مخامخ دي او دا فیصله به مالی ستونزې نورې هم زیاتې کړي. په پاکستان کې په سرکاري دفترونو ورسپانې او مجلې په پیسو اخلي چې ورسره د اخبارونو او رسالو خرڅلاو ګټه وټه زیاته سي. شبرجان رپورټ لري.
آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی دا مرکزی حکومت نه وختنه کړی دا چې د دې مالک اشارې دې د زیاتولو پرته راکمې کړی او دوی دې خپل حق پریکړه واپس واخلي چې د خزانه نه د بوج کمول لپاره به مرکزی حکومت سرکاري او نیم سرکاري دفترونو ته ورسپانې او مجلې اوس نه راغواړي. د سازمان مشر سرمد علي د نومبر په 28 خپل یو بیان کې وزیر اعظم شهباز شریف نه غوښتنه کړې چې حکومت دې دا پریکړه واپس واخلي او دا فیصله دې نه لاګو کوي. پیښور کې د خبریالانو د سازمان یا خیبر یونین اف جرنالیست صدر ناصر حسین مشال لیډو ته په دې خلوای چې وړاندې نه ټولنیزو رسنیو او ملکی معاشي بتاله اخباری سند ته ډیر زیان رسولی دی او په زرګونو خلک یې بیروزګاره کړی دی.
2018 اگست کې میډیا بحران پیدا شو، په دې نتیجه تقریبا ټول پاکستان کې زګونه میډیا ورکرز بیروزګار شو او بل غټ وجه دا سوشل میډیا او خالی پیښور کې زموږ یونین رجسٹرډ ممبران چې کوم دي تقریبا یو نیم سل کسان ډایرکټ بیروزګار شوی دي. پکار ده چې حکومت خپل چې کوم فضول اخراجات کوي کنه په دې کې الته کټ پکار ده.
د انګریزي ورسپانې د نیوز سره پیښور کې کارکونکو خبريال نصر محمود وایي چې د حکومت لخوا د دړول پریکړو په اخباری سند او دلته کارکونکو پر روزګار نیخ پنیغه اغیز غورځيږي.
سنت تڑیر زیات نقصان رسیدلی دی او غړ غټ اخبارونو گروپونه چې کوم دین واغې نه صرف دا چې ډیر زیات پر کرانی وی سی دی تنخواګان هم پټیم نشي ورکولې. د 1300 کلونو باقی باندې اشتهار هم کم شوې دی او بیا چې دا وس کم معاشي بدحالی د پمل کې کارخانی پر ځای ولاړې دي دا تر اشتهار هم نشته، پرایوټ هم نشته او که د حکومت طرف نه هم داسې اقدامات چې هم اشتهار کمی او هم دا لږ ډیر مدن زرای دي چې تخبار خرشه یا مګزین شو کاواری باندې هم بنشي ظاهر شي دا یې مدن به کمی کې او دا اثر به ډاری په اخباری ورکران من پریوزي
دی. وای چې حکومتونه ته اوس هم د اشتهارات په مت کې اخبارونو بقایاجات پاتې دي او لا نه دی ورکړي. او چې ورکوي هم نو ډیره مده پس. ولی په دې اړه محسوس واره د وزیر اعظم شهباز شریف خصوصي سلاکار امیر مقام سره د ټلیفون د لارې تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته خپل مختصر جواب کې ویل چې دی د دې نه ندی خبر او د اطلاعاتو وزارت نه پوښتنه وکړي. دا غوښته مو د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب سره د ټلیفون د لارې او بیا د واتس اپ میسجونو د لارې د رابطو هڅه وکړي، خو دوی د میسجونو کتلو باوجود هم جواب ورنکړو. ولې تیر د مئی میاشت کې د ورسپانو د دغه سازمان یا ای پی این ایس صدر سرمد علی سره سرخار اسلام آباد کې مریم اورنگزیب په ملاقات کې ویلي چې دوی د اخباری سند او د خبري اعلانو د ستونزونو خبر دي او د دې هواري لپاره به دوی د دوی حکومت ګامونه پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو دوه غړي اوري او د دې غړي اول نیمایي چې رپورټونو جوړو پای ته ورسېده. د خبرونو لنډیز راوړو او ورسره بیا په دوه نیمایي کې ورته حجره پروګرام اورو. د ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته په پاکستان کې د بریدونو حکم کړی. د ډلې پرون د رسنیو ته پاستولي بیان کې چې مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د بریدونو وجه دا شولې چې په ادارې د پاکستان فوج په لکه مروت او نور سیمو کې د دې ډلو غړو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی د پاکستان بهرنی چارو مملکتي ریاستي وزیر نن افغانستان ته لاړ سي او تازه رپورټونه دا دي چې هغه افغانستان ته رهي سوی ده. د خبره د دې هېواد د بهرنی چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې هرنا رباني کربه په یو ورځنی سفر کابل ته لپلاوی سره ځي. د پاکستان تحریک انصاف چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې حکومتونه لري د دواړو صوبو د اسمبلی ماتولو پریکړه کړې. د ګوند مخکښ فواد چودري پرون په لاهور کې خبرالان ټول د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په بشري د ګوند مهمو مشرانو په غونډه کې سوي. د طالبان حکومت وايي افغانستان له خپل هوایي قلمرو څخه د الوتنو په تیرې دوه لارې هر میاشت لسګونه میلیون افغانۍ آمدن لري. د طالبان په حکومت کې طالبان او اطلاعات او رسنیو څنګه سرپرست مشر نام الله سمګانی دا خبره پرون پر ټویټر پاڼه کړې. د ایران د طالبان سخت دریځ غړو هغه مزارچان ته د سختو سزاګانو ورکولو پلان وړاندې کړی چې د دوی په وړاندې له بهرنیو دښمن هیوادونو سره همکاري کوي. د پلان له مخې د ټولنیزو رسنیو په ګډون له هر غربي ادارې او رسنیو سره هر ډول رابطه د مځکې پر سر د فساد تر عنوان لاندې همکاري او جرم ګڼل کېږي. د هغه تور دی چې سزا یې مرګ ده او اکثر وخت د ایراني حکومت د پرزورو جاسوسي په ډول قضیو کې پوري کېږي. تاسو د خبرونو لنډیز واورېدل او سمو اونیزه خبرونه حجره چې تاسو مخکې مو اورېدلې ده نن بیا دراورو کوروای سمات شبنم دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
سلامونه سمت شبنم يم. نیکلی او خواجه احساسات مومنی په نننی اوجره خبرونه کې د پښین سرخاب افغان کډوالو پندغالی کیو د مالم عبدالباقی صاحب په اوجره کیو. نو د دې ځای د کډوالو سره به خبرې کوو او د دې پرستونزو به ور سره ژغیږو. په دې سیمه کې د کښت او کروندې ځکه نستا د دې کم کورونه چې دی هغه خټن کورونه دي او لار کوڅي چې دی هغه ویران دي. یو شمیر کډوال چې دی هغه لمر سره ناشتي لدی سره به د دې پرستونزو باندې وژغیرو چې دی لکوم کوم ستونز سره مخامخ دي. لمړی تاسو خپل نمبر ته وشس.
زما نوم عبدالملک دی.
عبدالملک صاحب تاسو دلته په څه باندې بوخت یاست؟
زما دلته ټیچری ده په د سرخه پکیم کې معلم یم او دغه چې ډیر زړه کالاریم تنخواه ده معاش ده.
نو دغه کوم معاش چې درکول کیږي په دې باندې تاسو د کور څو وګړي اس آیا په دې باندې گزاره کیږي او بل کار هم ورسره کوي؟
موږ دا تنخواه چې د معاش دی دا زموږ کفایت نه کوي. نو موږ د یو تنخواه او د بل تنخواه پرې موږ په لګرځو اوړه په پور اوړو د هر شی چې دی هغه مشو پور دی.
کوم د ملګرو ملتونو کوم اداري چې دلته کار کوي ستاسو پر ستونزو باندې دا دلته کوم کارونه کړی دي؟
دلته خو موږ ته خو څوک نه راغلی دي د ملګر ملتونو د خاصه موږ یو څوک راځي وګرځيږي بیا دا هغه ګرځلاو سره ورک سي.
سلويش کال اوس ستاسو په دې پندغالی کې سړکان تر اوسه نه دی پاخه. نو په دې هاره تاسو د دې ادارو سره خبرې نه دي سوي د ستونزې نه دی ورته بیان کړی؟
موږ خو د یونیسیار سره خپل د ستونزې ټوټل شریک کړی دي چې موږ ګلیانې کچا دي موږ ګلیانې را پخې کوي او د اوبو غم را وخوري او وبنلرو او بل دا زموږ کم کښنیان چې دي شاګردان چې دي دا زموږ د دولسم سفارغه سي دا بیا شي نهنستلته نه پوهنتون سته نه یو بله دغه سته چې دا کښنۍ هلته کې مشغوله سي.
زما نوم رفیع الله دی، یو تن ښوونکی زم د لیپ پیدا سوی یم په 1995 کې.
یعنی ستاسو پلار او نیکه دلته راغلی؟
بالکل، هغه وخت ما نه پوهېدېږي چې دوی راغلي دي، خو هغه وخت زه پیدا سوی نه وم. نو زما زوکړه همدلې سوی دی، زما پلار زما نیکه همدلې، زما نیکه وفات سوی همدلې دی، او پلار مې لا تر اوسه پورې ژوندی دی.
تاسو چې ښار ته وځئ، د ښار سوداوي راوړئ، پشین بازار ته ځئ یا داسې نور سیم ته ځئ، نو تاسو د حکومت لخوا یا د پولیسو لخوا خو به تنګول کېږئ نه؟
کله زه خپله ځمه بازار ته، هغه ما درئ ستا د موټرسایکل کاغذات راکړه، کاغذ سره یو هیلمټ چیرې دی، هیلمټ سره یې لیسنس کومه دی، ما سره پیوار ماجر کار را سره.
پر دې قانوني سفر تاسو کولای سئ ښارونو ته تللی سئ، نو آیا پر دې مې هم د پولیس تنګوي؟
بالکل، داسې ده چې کله کله وغورځي خطا یې کړي، کله کله وشلي چې دا تی ماجر یاست، او یا کوم وخت چې دی موږ چارج کړي، دی موږ دا چارج په خپل جیب یاشي، دا داسې نه راته چې ولاړ په بینک کې واچو. نو دا خو اصلي قانوني اقدام داسې کېږي چې دا زه ولاړ شم، دا بیا په بینک زه تابع،
یعنی کوم چالان چې له تاسو اخلي هغه دی خپلو جیبونو،
هغه دی خپلو جیبونو ته.
نور دلته کومې ستونزې دي ستاسو په علاقه؟
مین ستونزه دا د شبنم صاحب چې ځوانان بیکاره دي. اصلي خبره د ځوانان د بیکاری ده، کله چې ځوانان فارغیږي د دولسم سیمسه یا زده کړې کوي، نو دوی بیکاري دوی دپاره کار نشته، نو دی مجبورن دی په شاکه کارونه کوي، سخت کارونه کوي، زی کویلې کان ته کورم ته ځي، نو هلته بیا د دوی د راتلونکي وخت لپاره دغه نه یې معلوم چې زما راتلونکی په څه باندې تیریږي، او زه زما څه شی جوړ شو، ما دا 12 کاله خواري وکړه یا دغه څه زیات خواري مکشلې، نو زما څه شی جوړ شو، اخر زه ولې کولې ته ولاړ شم؟
ډېره مننه. تاسو خپل نوم راته وښایاست.
زما نوم زبیح الله.
څه ستونزې دي دلته ستاسو په سیمه کې؟
موږ خو ګڼې ستونزې لرو شبنم صاحب، بیخي ډېرې ستونزې لرو. کوم چې زموږ ټیم کې دلې تقریبا زما پلار نیکه به ویل چې زموږ تقریبا 45 کال اوس پر کې،
یعنی ستاسو زوکرم دلې سوي؟
زما زوکر دلې سوي ده، زما پلار داسې کوچنی وي، یعنې د یو 2 کال و چې راغلی دی دلې.
ښه، یعنی ستا پلار هم په کوم عمر کې دلته؟
په کوم عمر کې دلې راغلی. نو 45 کال چې کېږي دا ډېر عمر دی تیریږي. د پاکستان د حکومت خو یا د یونیسف د نور موسسات لخوا څخه موږ هیڅ کوم دار کوم بیچو یا کوم د سہولیت نه لرو چې موږ ورس موږ لته یا مفت علاج وسی یا مفت دوار. کوم د اوبو یو موږ ډیر غټ مشکل د اوبو سره لرو،
د
چشلو د اوبو بالکل نسته، برمی نسته، بیا چم برمی وس مال دا چې په دغه
دلته چې کوم د چشلو برمی د دت خو بجلی نسته، هغه په څه باندې چلیږي؟ کوم چې د ادارو د خوادر کول سوی،
هغه د ادارو د خواست تقریبا موږ په ګرسر خاط به زم 2-3 برمی نه لرو چې مخنی ادارو راکړي دي، هغه ډیر ځراګه زما په یاد نه چې چا څنګه ولې خو د لېچ کوم موږ خپل وو، بیا یې څوک وره یا چې څوک یو کور به وس لري، مثال خپل برمه وي، هغه بیا په شمسیان باندې چلیږي.
یعنی چې شخصي ولی هغه و خپل همسایګان ته وړیا
مفتی او روډونه خراب دي، دا مشکلات سته.
د دې سیم خلک په کوم خواري مزدوري باندې بوختي؟ د خواري مزدوري چیرې کوي؟
دا خلک په کولا کې دي او په روزانو کې دي، اکثره په روزانو کې دي. په سرخاب کې هم کې د ننه کم کار نه دی کړی، نسته د کار شې دی وکی، اکثره وتلی په مسافرې کې، بیا را سپیسوټینګ پیغه پیسې راوي دلې وخوره، بیا بیا ولارس.
معلم محمد عیسی سره مجلس کو څه وینې په دې ستاسو کم پندغالې چې دی په دې کې کوم ستونزې ډېرې زیاتې دي؟
مننه شبنم صاحب، زموږ سره دلته ډېرې زیات مشکلات شته. اول زموږ غټ مشکل عمده مشکل دا دی چې موږ د دې مشکلاتو رو چې دا کم پی او آر کارډونه چې د یونیسیار د خاصه موږ ته راکول شوي دي، پر دې کارډو باندې موږ ته دلته ډېرې ستونزې موجودې دي. مثلا د حکومت خوا اول فرض یې که موږ د ډرایونګ مسله ده چې کوم وخت کې تا سره ټرافیک سیستم کې حکومت ته وایي چې کارډ راکړه، نو کارډ خو یې کارډ قانوني طور دلته منل کېږي پی او آر کارډ. او خو په هغه وخت کې زموږ د لیسنس غوښتنه کېږي، لیسنس موږ ته د پاکستان حکومت پر دې شي نه دی را جاري کړی، نو موږ د لایسنس مشکل لرو، لایسنس موږ سره نه وي. دوم، موږ پر دې خپلو کارډونو باندې که یو څوک غواړي حج له ولاړ شي، حج پاسپورټ نه پر جوړېږي، د بهر ملک ویزه او پاسپورټ نه پر جوړېږي. زموږ پر دغه اوسنیو کارډونو چې پی او آر نومېږي یو انیسیا راکړي دي. او بل، موږ ته بینک اکاونټ نه سو پر جوړول، چې موږ د بینک اکاونټ پر جوړ کړو، یاد یو وخت یو چا سره د پیسو مطلب کاروبار وکړو، راکړه ورکړه وکړو، هغه موږ د دې ذریعه سره نه سو کولای. بل خبره دا ده، زموږ دغه کارونه چې دي دغه سیاست نه لري لکه کوم چې په پاکستان کې شناختی کار لري. مثلا نور صوبو ته چې اوس موږ ځو، فرض یې که د پنجاب صوبې ته چې ځو، هلته زموږ دغه ماجر کارډ باندې زموږ سفر موږ ته مشکل دی، ستونزه ده. هلته موږ ډېر خلک دي په تاڼو کې شپې تېرې کړي دي، پیسې راخسل کېږي پر دې باندې چې ته ماجر یې پر دې نامه باندې، او حال دا چې زموږ سره ماجر کارډ هم یې.
د روغتیا په مت کې دلته تاسو ته روغتونونه د کول سوي؟
نه، دلته موږ ته هیڅ روغتونونه دی را کول سوي. دلته موږ په دې کیم کې نه روغتون لرو او نه که دوا لرو، نه ډاکټران مجاز ډاکټران لرو.
تاسو د خپلو کورنۍ غړو یا د دې ځې پنډغالي کم کډوال چې دا علاج مالجه یا درملنه چیرې کوي؟
دا موږ درملنه اکثره وخت ځو بازارونو ته، په ښارونو کې خپله درملنه کوو، هغه په پیسو کوو. موږ دلته نه سرکاري
دولتي روغتونونو کې نه درکول کېږي؟ دا
راکول کېږي، مطلب خو هلته ځینې وخت موږ داخله او یو شی چې یا د شناخته کارډ په ذریعه کېږي، یا هغه سین کېږي، دستخط کېږي د شناخته کارډ په ذریعه، نو هغه شی خو موږ نه لرو. نو موږ مجبور یو چې هغه شی به موږ په سیول دغه کې په شخصي هسپتالونو کې به موږ خپل علاج کوو.
کومې ادارې چې ستاسو لپاره کار کوي، نو آیا دغه ستونزې تاسو د هغوی مخې ته نه دي ایښي؟
بلې، دا ستونزې موږ د هغوی مخې ته ایښي دي، خو هغوی زموږ سره په دې شي کې همکاري نه ده کړې. او هغه همکاري چې کېږي دلته څه کارونه ستا شبنم صاحب، رښتیا هم دلته دا یو څه مشکل زموږ دا ستا څه مخصوص کسان په دې کیم کې یو څه مخصوص کسان که د یونیسیار سره کښېني، هم دغه مخصوص کسان کښېني، دغه مخصوصو کسانو ته که یو څه هم راسي، یو شی یو مرسته راسي، یو همکاري راسي، وګړو ته نه رسېږي، حق و حقدار ته نه رسېږي.
ډېره مننه قدرمنو، تاسو د سرخاب پندخالی د کډوالو مجلسونه واورېدل. اوس یو وړه دمه اخلو، په دمه کې به تاسو یو سندره واورئ.
Mama, wee wee, da ga mama, wee wee, da ga.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو د وجری خبرونه په دې برخه کې راځو د پښین د سرانانو د نیو افغان کډوالو سیدون سره د غوی پر ستونزو باندې خبرې کو. لومړی تاسو خپل نوم راته وښس.
محمد صابر زما نوم دی.
صابر صاحب څو وخت کې چې دلته راغلی؟
تقریباً سلویش کال زیادو کم کیجی چی مجھ دی کم تر آغیلوی پی دی پاکستان کی مجھو سیجو
چی دی ویلی دل پا دی سلویش کال غمر چی دی آغا سنگ در مانی تیر؟
یعنی مجھ خونو دا سی پا آغا حال کی مجھ زخپل دیر کچنی ومی چی مثال مجھ روا اوشتلو
چو عمر با اوستا وقت؟
یار تقریباً دا سوار لس دو لس دا سی کلو با اوما چی مجھ زا پاکستان تر روا اوشتلم. نو دلته پر موږ د خواري مکولې مثال نور خو نو موږ هغه جایداد نه درلودی زموږ مالونه و د غمو ګرده تر شا مو هغه د پاته سوم کمار شی درلودی هغه مو شاته پاتو. نو بیا په دې مزدوري کې اخته و تر ننه پورې لکه نن چې زموږ بچیان په دا مزدوري کې اخته دي موږ هم په دا مزدوري کې تر ننه
کومې مزدوري نه
مزدوري خو نو بټۍ کې کار کوي په کراچۍ کې کار کوي روزانی کوي نو بس په دغه کې سره اخته
کراچۍ ته چې تللی دي هغوی خو به د کوم ستونزو سره نه مخامخ کېږي؟
داسې وخت اوس ستا چې دا مخکې ږغ اوازه سوه چې دا لوکان یې سره تنګول خپل پر دا کاټو باندې هم بیا اوس بیا پیلان بیا قراره سو اوس بیا اوازې دي چې په دا آب چوکۍ ورته وایي په دې کې دا زموږ لوکان تنګوي چوکۍ یې دا خپل کاټونه ورسره یې لا تنګوي دا پیوار کاټ او چې هغه کاټ نه لري هغه خو موږ ګیله نه کوو چې دا بیا دغه سړی راغلی په پاکستان کې چې ژوند تېر وي هغه خو نو خامخا یو تپوس به ځینې کېږي. موږ دغه ارزو ده چې موږ کوم ثبوت چې لرو باید پر دې موږ تنګ نه شو.
یعنې پیوار کاټ
چې موږ دا پیوار کاټ لرو باید موږ پر دې تنګ نه شو. ولې دا خو موږ د بینالمللي موږ ته موږ انحصار راکړی دی دولتونه په خبر دی مثال پاکستان حکومت په خبر دی دا ټول نړۍ په خبر ده چې دا ورکړی دی دا کاټونه باید موږ الوکان زموږ خلک په دې تنګ نه شي چې دا پیوار کاټ لري.
زما نوم محمد نوروز.
نوروز اکا ژوند څنګه تیریږي په دې پنډغال کې؟
په دې پنډغال کې ژوند دا تیریږي نو چې زموږ ژوند خو ډېر سره دغه د مشکلاتو سره مخامخ یو. اوس
کوم مشکلاتونه دي؟ کوم
ستونزې؟ مشکلاتونه داسې دي، اولن سیات اول اوبه دي، موږ اوبه نه لرو
په پنډغال کې. اوبه نه
چښلو اوبه نه لرو، چښلو اوبه نه لرو، بجلی نه لرو، ګیس نه لرو، روډ خو ما دې ته پر رالی تا ولیدی چې پسته حال دی. نو زموږ دغه ستړی ژوند دی. نو
د کورنۍ ګزاره دې څنګه روانه ده؟
کرته د مزدورۍ د لارې پیدا کوم، د روزانیه د لارې پیدا کوم.
بچان دې روزانې
روزانې
چیرې لګیا دي؟ په کوم سیمه
کې؟ اوس نو چمن دې په دغه پښین کې کوي کوټ د دې
کم کم کارونه کوي
مطلب روزانې کار کوي هر شي چې ما سره سوبره دغه کوي کار هر کوم چې روزانې دی چې سړی راغی ودرېدی چې ورځ ما کار دی د ورځې کار دی د روزانې بس دې ورسره دا نیم ګوري که د خټو کار یې که د پوخ کار یې که کومه کودایي یې بس فرق نه پر کوي بچې کوي.
ډېره مننه. د ظاهر پښتون لور ته راځو، له هغوی سره مجلس کوو. کومې ستونزې دي دلته تاسو ته؟
موږ خو یو خو دی دی چې دا کډوالي خپله ستونزه ده، دا لفظ یې جوړ د ستونزو څخه دی. په دې کې چې کوم دی د زموږ د کډوالو دپاره د ژوند سهولیات نشته، نه ګیس ته، نه بجلی شته، نه د اوبو سهولیت شته، او نه دلته د روغتیا دپاره کوم مرکز موږ لرو.
د کډوالو تیر نصاب چې و هغه پښتو او په فارسي ژبه و، اوس په اردو ژبه سوی دي او په انګریزي ژبه سوی دي. نو آیا دغه کوم مشکلات یا کومې ستونزې پیدا کړې دي تاسو ته؟
خبره خدای ده، دا خو تیر د اشرف غني حکومت د ماجرو کوم وزیر چې و بلخي او یونیسیار حکومت پاکستان درې جانبه دا پریکړه وکړه. نو دا هغه کسان چې کومه دا پریکړه کړې هغه باید د دې سوچ او فکر کړی وای، او دا خو زموږ در وس بار خبره ده کنه. او موږ خو کفاره ژبه کې موږ ته زده کړه راکړي سي زده کړه زده کړه نه، خو زموږ د مستقبل سوچ هم باید سنجول سوی. زما مستقبل دا دی، زه آیا په ایست افغان کډوال دلته به پاتېږم که افغان کډوال پاتېږم او سبا زه خپل وطن ته ځم؟ ما ته د دې زده کړو یا د دې خپل ژبه یېرول ما ته ګټه څه وسو؟
اردو ژبه د لوست ضرورت نسته،
لوست ضرورت نسته. او که چیرې زموږ مستقبل داسې وي چې مقصد دلته نیشنلټي ورکول کېږي، خو بیا سید، او که خبره د دې وي چې مقصد ژبه زده کول دا خو یو کمال دی کنه، باید موږ اردو هم زده کړو، انګریزي هم باید زده کړو. خبره دا ده چې نظام نصاب بدلېږي، باید ټول نظام بدل سوی. هغه داسې دی، ته ماته کاغذ دې بدل کړي، ماته هغه سهولیات خو نه هم راکړه. زما د ټیچر یا د استاد سالری څو ده، تنخوا څو ده، او د لوکل د څو ده؟ د لوکل په سکول کې کوم امتیازات شته د زده کوونکو دپاره؟ کوم درسي مواد شي یا ماده ماته کوم شي دي؟ بس صرف یوازې کتاب بدل سوی. کتاب خو دا کوم میتر چي دي یا میتودونه چې کوم دي، دا خو زما زده وه. دوی موږ ته په دې اړوند باندې ټریننګ راکوي. ټریننګ ته ماته په لینګویج کې راکړه، ماته یو دم پوسولې دا کرکولم چې چینسلو دا باید سټپ بای سټپ سوی وای، ځنه پر ځنه سوی. دوی یو دم اوس پر روان کال کې در دولسم ټولګی پر رسیږي. دا پر استاد باندې ډیر پریشر دی چې خپل استاد په پښتو باندې تعلیم کړي، هغه من اردو انګلیش څنګه ورته وای چې هغه سبجیکټ په اردو یا په انګلیش.
کسته زما خوخ دے تو نور نشی سکوی خوبست زما خوخ دے ما خامدا خمار غندیو کسته زما خوخ دے تو نور نشی سکوی خوبست زما خوخ دے تو نور نشی سکوی خوبست زما خوخ دے زما خوخ دے ما خامدا خمار بندیو کستے زما خوخ دے
پشل جایا تقسیم دے بے حساب بے سواد دے پشل جایا تقسیم دے او بے حساب بے سواد دے پشل جایا تقسیم دے بے حساب بے سواد دے پشل جایا تقسیم دے خوش او سنو خوشو کرم ہم دغامی ولست زما فخ دے تنور کسی س کبھی خوبست زما فخ دے ما خامد خمار بندیو کست زما فخ دے تنور کسی س کبھی خوبست زما فخ دے تنور کسی س کبھی خوبست زما فخ دے
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
قدرمنو تاسو د سرانانو او سرخه پندغالي د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل او اوس د دوی ستونزي د دوی سره اړوند چارواکو مختش دو اوس د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکوونکي ادارې یو این ایچ سی آر سره تړلي د سوسایټي په نوم سازمان د بلوچستان یو منتظم داود خان سره خبرې کوو. یاد سازمان د کډوالو زده کوونکو لپاره د زده کړو زمینه برابروي. داود صاحب، کدا راته ووایاست چې ستاسو سازمان د کډوالو د ماشومانو د زده کړو لپاره څومره کار کړی دی؟
موږ خو دا کال چې دا کال کې موږ د دوی لپاره ډېر کارونه وکړو. کارونه چې کوم موږ ودی ته څلور څلوېشت آر سی سی کمرې ور جوړې کړي. په هغه کې دا دی چې کلاس رومز ډېر
غټي دا
په بلوچستان په ګورس سکولو کې په سرخاب کې موږ کړي چې چیرې ضرورت تو کله په دا سکول کې چې دی موږ درې کمرې ور جوړې کړي.
یعنی کوم سکولونه یا ښوونځي چې د دې ودانۍ مې زیات کړي
چې نصاب بدل سو چې د دې ټیچر چې لحاظه د خپل کلاس اخلي او شاګر سره په اردو باندې خبرې وکړي.
یعنی مخکې دا کوم لوست چې و ماشومانو ته یا زده کوونکو ته په پښتو یا فارسي ورکول کېدی اوس په اردو ورکول
کېږي. اوس په اردو باندې ورته ویل کېږي. نو الحمدلله دا ټیم چې زموږ د دې سکول هر استاد چې ته وپښتې په اردو کې د خپل بالکل تعارف درته کوي.
د دې لپاره تاسو هغه ته ټریننګ ورکړئ.
مختلف ټریننګز موږ ورکړي دي. یعنی څلور ټریننګ موږ ورکړي دي. د دوی لپاره موږ لس لایبرریانی چې کوم په هر ریفیوجی ویلیج کې چې غټ سکول دی هایي سکول موږ ورته وایو زموږ په نصاب کې. یعنی کوم سکول چې تر بوله سمي واغه ته موږ یو ساينس لیبر کړی دی.
موږ ولیدل سرخه په ډغالي ته ملاړو هلته ځینې معلمانو سره موږ ولیدل هغه ویل چې زموږ معاش چې دی هغه ډیر کم دی.
معاش داسې دی چې کوم یونیسیر چې معاش زیاتی هغه هر درې کاله بعد خپل یو مارکیټ سروې کوي بیا یو اسسمنټ کوي بیا د دې چې کوم د سر چې کار کوي امپلیمنټنګ پارټنر سي دی داغه او د خپل د افیس کوم امپلای دی داغه سات سات بیا دغه د ریفیوجی سکولانو چې کوم عالمان دي دی بیا دغه یو 10 یا 20% انکریزینګ کوي. نو دا یو دا کال کې چې 10% دوی ایمرجنسی بیس باندې 10% سیلری زیاته کړل.
ډیره مننه قدرمنو تاسو زموږ په نننۍ وجره خبرونه کې د پښین د سرخاب او سرانانو پندغالی د افغان کډوالو مجلسونه واوریدل. ل دې سره زموږ د خبرونه وخت پای ته رسی. سمت شبنم ساسو له درانه وزور اجازه غواړي. په دواو کې میات ساتي. شاد اوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري دا مشال ریډیو ده.